السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې بخره غواړم د ماسپخین درې بجې شوې دي ځنې تاجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې یم اوریدونکو په دې ګړۍ کې به تاسو د قبایلي سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ اونیز پروګرام سروې او د دغسې جمهوریت هم د خپرونې برخه ده خو د هر څه مخکې د دې سات خبرونه اورو زموږ همکار ګل ایاس یې درته وړاندې کوي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان کورونا چارو وزیر وای فوج د هیواد پر معیشت له تبصرو ډډه وکړي کینیډای کورونا ویری دي چې په افغانستان کې د وسله والو هغه یو وړه لور وژلې او په میرمن یې جنسي تیرې کړې وو او د شام په روخا خار کې د اسلامي دولت وسله والو ډلې پر ضد روسي عملیات شروع شوې دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلی دی چې د فوز ویان دی پر معیشت د بیانونو ورکول نه ډډه وکړي د جمعې په مخام د کورونا چارو وفاقي وزیر احسان اقبال په یو بیان کې ویلی دی چې د پاکستان معیشت په اوړې دی او غیر ذمہوار بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته زیان رسولې شي نو موړي جاته کړه چې د 2013 کال پرته له اوس د هیواد اقتصادي حالت ډیر ښه دی دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د فوج مطبوعاتي اسانګي آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور یو شخصي ټلویزیون سره په امریکا کې ویلی بول چې د هیواد اقتصاد که خراب نه دی نو خو هم نه دی او زیات کړه چې په دې لړ کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا خپل وړاندیزونه ورکړي دي د جمعیت علماء اسلام فی ډلې تر سوري لاندې د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس په پیښور خار کې شروع شوې ده د یاد ګوند اطلاعاتو سکتر عبدالجلیل جان رسنیو ته لیږلي خبر پاڼې کې ویلي دي چې د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس ته به د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلي سیمو مشران او د پارلمان استازي ویناګان کوي د دې مخکې د مخکې مولانا فضل الرحمن قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي ول هر هغه څوک چې په فاټا اصلاحاتو په اړه احتجاجونه او درنې کوي هغوی دغه اصلاحات لانجمن کول غواړي خو د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازو ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن د شخصي ګټو لپاره د فاټا اصلاحاتو مخالفت کوي د بلوچستان د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د حکومت د هلو ځلو له وجې په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغیو قابو موندل شوی دی پرون په کوټه کې په ماشومانو کې د نهو ناروغیو مخنیوي په اړه غونډې کې د صحت صوبایي وزیر د روغتیا ځایي او نړیوالو ادارو چارواکو ګډون وکړ د غونډې وروسته د پښین ضلع یو روغتیایي چارواکي ډاکټر مقبول احمد کاکړ مشال رډي ته وویل
تکیه ور ولګوي دا ټایم د مرسه د نو نه جوړي د پاره چې کم یو دی مش ودا کښنیان تستنی ور لګو د مور چې کښنای پیدا سو بیا تر یو کال پورې مش د حفاظتي ټکی ور لګو
دا چارواکو په خبره ماشومان ته پر وخت نو لګول سره د شری پولیو تور ته به او نورو ناروغو څخه ماشومان خوندي پاتې کیدی شي هغه کینیډای کورنۍ چې په کورما قبایلي سیمه کې پاکستانی فوج له وسلوالو را خوشی کړی وو ویلي دي چې د تختول کېدو وروسته وسلوالو هغه یو وړه باشومه او وړه لور وژلې او په بیرمرې جنسي تیرې کړې وو تیره شپه د کینیډا ټورنټو ښار ته رسیدو وروسته جوشوا بویال د خبري کانفرنس پر مهال ویل دغه کسانو خلاف د کاروایی وکړل شي چې په دې ناوړه پیښه کې ککړ ول هغه په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي جوشوا او د هغه امریکایي میرمن کاتلین کولمن په 2012 کال کې تختول شوی وو بلخوا د پاکستان د بارونو چارو د وزارت ویان پرون نفي ذکریا پرون ویلي دي چې د امریکا لخوا د استخباراتو معلوماتو په بنیاد د پاکستان د فوج ځانګړو ځواکونو دا کورونی وژغورله تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د شام په روکا خار کې د اسلامي دولت او وسله والې ډلې پر ضد وروستۍ جګړه روانه ده دا خبره نن د شامي ډیموکراتیک فورس ویان مصطفی بالی کړي او ویلي دي چې جګړه کېدی شي سو ساته یا سو ورځې ونیسي دغه ځواکونو ته د امریکایي ځواکونو مرسته هم ترلاسه ده د شام ډیموکراتیک ځواکونه یا اس ډی اف د شام د کوردانو د ملي ملیشو لخوا د عرب او کوردستان ملیشو یو اتحاد دی د روکا خار نیول به اسلامي دولت وسله والې ډلې لپاره لوی ضربه وي بالی وایي چې داعش وسله په خار کې په ډیرو ځایونو کې سخت مقاومت کوي په روکا خار کې جنگ د جون په میاشت کې پیل شوی وو د شام د بشری حقوقو سار برتانی میشته اداره وایي چې اسلامي دولت وسله وال ډله له خپل کورنۍ سره وار لمخې هغه خار نه وتلی ده او نورو بهرنیو جنگیارو راوستلو لپاره بسونه هغه خار ته رسیدلی دي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران لپاره نوې ستراتیژي کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی. نوموړي پرون د ایران په اړه په خپله پالیسۍ وینا کې ویل د ایران په اړه نوې ستراتیژي مقصد هغه هیواد له اټمي وسلو ترلاسه کول نه راګرځول دي. د امریکا ولسمشر که څه هم له نړیوالو سره د ایران له اټمي موافقې د وتلو اعلان ونه کړ، خو خبرداری ورکړ که چېرې حکومت، کانګرس او نړیوال اتحادان یې ونه توانېږي په موافقه کې موجودې سنجیده نیمګړتیاوې حل کړي، له موافقې به ووځي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی په ټلویزیوني وینا کې بیګا وویل چې امریکا دې د یوې نړیوالې موافقې پر ضد دریز غوره کوي او پایلې به د روحانی په وینا امریکا یوازې کېدل وي. بلخوا د امریکا خزانه وزارت په رسمي توګه د ایران اسلامي انقلابي ګارد د ترهګرۍ ضد د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن پلان لري چې د نومبر په لومړۍ نیټه ایران سفر وکړي. نوموړی به په ایران کې د هغه هیواد او د آذربایجان ولسمشرانو سره په غونډه کې ګډون کوي. د روسیې د خبري اژانسونو د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف په حواله د اکتوبر په 12مه خبر ورکړی وو چې د سفر لپاره تیاریانی روان دي. په باکو کې د ایران سفارت په حواله د آذربایجان رسنیو خبر ورکړی چې د روس، ایران او د آذربایجان سرمشریزه کې به په سیمه ییزو همکاریو خبرې وشي. وروسته خبر د لوبو درکو دوه خبرونه دي. پرون د پیښور په کیم سټیډیم کې د فاتا فوټبال سوپر لیگ په نوم د لوبو سیالي پیل شوې. په دې سیالو کې د قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو دولس فوټبال لوبډلې برخه اخلي. دا سیالي به د اکتوبر تر 25 منټې پورې دوام لري. او بل خبر دا چې د پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې سریلانکا ته په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې په 3 رنزونو ماتې ورکړې ده. پاکستان په د شپږ لوبغاړو په زیان 292 رنزونه جوړ کړي وو، خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په زیان 209 رنزونه جوړ کړل. د دې نه مخکې سریلانکا لوبډلې د پاکستان ته په ټیسټ سیریز کې ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهال مشال رادیو خبرونه.
خبرونه د ګلیاس نوورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه سمنګ په وپاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پرونه خبرونه کې باره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلي چې د پوسټ ویان دي د هیواد په معیشت د بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي. یو کارپو وایي
پالیسو اشتہار پلاسو کی لری اور فیصلو کل اشتہار پلاسو کی لری اگر چی منتخب حکومت دا کوشش ہو گئی اختیار پہ حوالہ خپل ریٹ پر کارو ساتلیشی خدا کی ممکن کر
د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د حقانی شبکې لبنده را خوشی شوی 15 بهر ملکیان کینیډا ته رسیدلې دي. او د بلوچستان د روغتیا چارواکو ویلي د حکومت د هلو سلو له عمله په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغیو کابو موندل شوی دی.
دا پروگرام چې دا د حفاظتي چوکو د پاره په دا ټیم د مرسا د نونا جوړې د پاره چې کم یو دی مرس و دا کښنیان تستنی ورلګو کښنای پیدا سو بیا تر یو کال پورې مرس د حفاظتي چکی ورلګو.
او نیس پروگرام سروې کې بعد د پیراګلایډر بنصیر اوان خبرې ووره.
تاسو زندگی کې څه هم کوي خود خپل اېد کې چې کم خلک دی هغه ته سپورت ورکوي سچ زموږ لاس کې نو شنو موږ ته پکار دي چې موږ وکړو.
د نو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت هم د خبرونې برخه ده. لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلي دي چې د هیواد معیشت پیاوړی دی او غیر ذمهوار بیانونو په نړۍ کې د پاکستان پیشنګلو اغېزمنه کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده د پوسټ ویان دی د هیواد په معیشت د بیانونو ورکول نه ډډه وکړي. که څه هم د پوسټ لخوا په دې کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو ځینې سیاسي ګوندونو د احسن اقبال د بیانونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې پوسټ هم حق لري چې د ملک د معیشت په اړه خبرې وکړي. تفصیل د محمد عمران پر رپورٹ کې اورو.
د بیان راتلو وروسته د کورنیو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال د بیلابیلو پاکستانی ټی وی چینلو سره د مرکو پر وخت هم دغه بیان تکرار کړي. د یو شخصي ټی وی سره په خبرو کې احسن اقبال ویل چې هغه د فوز د مشر د هغه بیان په اړه سن دی ویلي چې پکې ویل شوی و امنیت او معیشت یو بل سره تړلی دي. خو د فوز د ویان میجر جنرال آصف غفور د پاکستان معیشت که خراب نه دی نو ښه هم نه دی، د دې خبرو په اړه یې دا بیان جاری کړی. هغه ویل چې ډی جی ایس پی آر لنه دی په کار د معیشت په اړه داسې کوم بیان ورکړي، د دې اغیز د ملک په حق کې نشي کېدلی. هر اداره دې خپل قانوني حد کې دننه تبصره وکړي او داسې غیر ذمہ وار بیان دینه ورکړي چې قیمت یې بیا ټول ملک ته ورکول وي. د دفاعي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ملک پالیسۍ منتخب حکومتونه جوړوي خو معیشت د ټولو ادارو ذمہواري ده. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر وایي چې اقتصادي پروژو ته امنیت ورکول د سکیورټي ادارو کار دی. همداراز د ادارو لخوا پر یو بل نیوکې کول د کمزوري هیواد نښې دي، ځکه چې څوک هم په داسې حال کې بیا اداره نه بلکې هیواد یادوي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین بیا دریځ لري چې په داسې حال کې د ادارو ترمنځ سنه سه اختلاف یا فاصلې ښکاري. خو د حسین اقبال بیان دا ښایي چې منتخب حکومت خودل غواړي د فیصلو واک ټول د هغوی سره دی.
د نن فشارونه شته او د بهر نه فشارونه شته، د هغې د وجې نه شاید څه ممکن نه ښکاري، او د بهر نه صورت حال د تجارت او د اکانومي داسې دی چې د هغې صورت کې داسې ممکن نه ده. خو د پردې شاته خارجه پالیسي، د دفاع پالیسي، د سلامتۍ پالیسي، او اوس خو تر دې پورې چې د معیشت په حساب او د کرپشن په حساب او د مذهبي توضیحاتو په حواله هم بیان راځي، پالیسو اختیار په لاسو کې لري او د فیصلو کول اختیار په لاسو کې لري. اگر چې منتخب حکومت دا کوشش وکړي د اختیار په حواله خپل ریټ برقرار وساتلی شي، خو داسې ممکن ښکاري.
که څه هم د فوز لخوا د دې په غبرګون کې کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، خو ځینې سیاسي ګوندونو د حسین اقبال دا بیان غندلی او ویلي دي چې هر څوک حق لري د ملک پر معیشت خبرې وکړي. د حسین اقبال دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د فوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور یو شخصي ټي وي سره په مرکه کې ویلي وو د ملک اقتصاد که خراب نه دی نو ښه هم نه دی، ضرورت ته دې خبرې دی چې په شریکه سره پر معیشت بحث وشي. او همدې لړ کې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا خپل وړاندیزونه ورکړي. د فوز ویان ویلي وو چې د ملک د امنیت او معیشت ژور تړون دی، که د ملک حالات سم نه وي نو پر معیشت به اغیز ضرور پرېوځي، خو فوز د ملک د امنیت چارې ساري. همداراز د اکتوبر پر 11 په کراچۍ کې د معیشت او سلامتیا تر سرلیک لاندې یوې غونډې ته د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي وو چې د معیشت تعلق د ژوند د هرې څانګې سره دی، او هم پیاوړې معیشت د بدو حالاتو ښه مقابله کولی شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د تیر زیارت په ورځ د پاکستانی پوسټ په عملیاتو کې د حقانی شبکې لکه دره خوشی شوی 15 بهر ملکیان کینیډا ته رسیدلې دي. پاکستان د عملیات د امریکا د استخباراتي ادارې د معلوماتو پر اساس کړی وو. پر اخلاص شو کې یو امریکایي خزه کیتلین کولمن، د هغه کینیډایي خاوند او درې ماشومان شامل دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت تفصیل درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
له بنده را خوشی سوی کورنۍ ته د امریکا په پوځي الوتکې کې د وړلو وړاندیز وسو چې پکې دوی له تلو انکار وکړ. امریکایي کیتلین کولمن، د هغې خاوند او ماشومان د ایر کینیډا په الوتکې کې بیګا ټورنټو ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا پروند ویلي چې د وسلوالو له بنده دغې کورنۍ د امریکا د استخباراتي معلوماتو په اساس را خلاصه کړل سوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دا ګام د دې ښکارندوی کوي که واشنګټن ورسره معلومات شریک کړي نو اسلام آباد د مشترکه دشمن پر ضد اقدام کولو ته تیار دی. کیتلین کولمن او د هغې خاوند په 2012 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې تښتولي وو چې د زیارت پر ورځ د پاکستان فوج په کورمه کې د حقانی شبکې له منګولو را خلاص کړل. دا عملیات په هم هغه ورځ وسو چې په کومه ورځ د لوړپوړو امریکایي چارواکو یوه ډله په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخته وه. دا لیدنې د امریکایي ولسمشر ټرمپ د جنوبي ایشیا، افغانستان او پاکستان په اړه د تګلاري تور اعلان وروسته د رامنځته سوې ترګلتیا له منځه وړلو لپاره پیل سوي دي. ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ویلي وو چې پر خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي، خو پاکستان ویلي وو چې هلته پناځایونه نسته او خفګان یې ښودلی وو چې د ډونالډ ټرمپ په پالیسي کې د ترګري ضد جګړې پر مهال د پاکستان ورکړل سوي قربانیانو ذکر نه دی سوی. خو د دې بهرنیو وګړو تر خوشي کېدو وروسته امریکا د پاکستان دغه ګام ستایلی دی. د اکتوبر په 12 نیټه د امریکا خارجه وزارت ویاندی هیدر نورت خبریالان ته وویل چې د پاکستان دا ګام د اړیکو شکولو پر لور یو ښه اقدام دی.
We are very pleased with the government of Pakistan's response.
موږ د پاکستان له خبرګون ډیر خوشاله یو او د دې وګړو خلاصون د پاکستان له کومک بغیر ممکن نه وو چې موږ د معلوماتو په اساس وکړ. تاسو ډیری خبريالانو له پاکستان سره د امریکا د مجموعي تعلقاتو په اړه پوښتنه کړې. پرشته هم زموږ ترمنځ ځینې داسې نکتې وي چې څه چیلنجونه یې درلودل، خو دغه اړیکې په یوه شپه کې نشي بدلېدلی. البته دا پر سم لور د پرمختګ لپاره یو ډیر ښه ګام دی. په پاکستان او افغانستان کې فعال وسلوالو یو شمېر نور امریکایان هم تښتولي دي. په دوی کې یو هم 60 کلن کیون کینګ دی چې په کابل کې په امریکن یونیورسټي کې درس ورکولی. دی د 2014 کال اګست په میاشت کې وتښتول شو. یو بل 70 کلن امریکایي لیکوال پال اور بای هم دی چې په 2014 کال کې په جنوبي افغانستان کې لا درکه سوی دی.
د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې مو اوریدل چې امریکایي کیتلین کولمن دغه کینیډایي خاون جوشوا بویل او درې بچی را خوشی کړل شوی دی. اف پی خبری اژانس لیکي دا کورنۍ سده باندې 50 کلونو پورې د حقانی شبکې په کید کې و. دا چې امریکایي کیتلین کولمن او دغه کینیډایي خاون جوشوا بویل د چا په کید کې وو، ولې افغانستان ته تللی وو، څنګه را خوشی شول، په دې اړه د اف پی خبری اژانس د مقالې سنی نوري برخې د اسرار العالم
اے پی خبری اجانس لکھی امریکائی کیتلن کولمن د هغه کینیډایی خاوند جوشوا بویل په 2012 کال په افغانستان کې د نن د سفر پر مهال تختول شوی وو. د وسلوال پکت کې د کولمن درې بچی هم شوی. امریکایی او پاکستانی او چارواکو د زیارت پر زویل دغه کورنۍ چې افغانستان او پاکستان ته وختي و د استخباراتي عملیاتو پر اساس پاکستانی ځواکونو را خوشی کړه. په دقیقه توګه نه د معلومات چې دا کورنۍ ولې افغانستان ته داخله شوی و. خو د کولمن ملګری سارا فلډ یوې ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته سفر د دې د ملګري په پلان کې شامل نه و. ملخو د کیتلن کولمن پلار په 2016 کال کې یو ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لور او د هغې خاوند د منځنۍ ایشیا په یو هیواد کې وو چې ځینې کسان ورته د افغانستان ډیر تعریفونه کړي وو. همداراز یو مسافر چې له کیتلن او د هغې خاوند جوش وسره په قرغیزستان کې ملاو شوی وو، هغه په خپل بلاګ لیکلی وو چې بویل افغانستان ته د تلو خبرې کولې او ویل به یې چې که یو واري امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دا هیواد به ډیر خوندي نه وي او سفر به ورته اهم بیا مشکل وي. دا چې امریکایي کیتلن کولمن او د هغې کینیډایي خاوند جوش بویل د چا په قید کې وو. پر دې اړه ای پی خبری اجانس لیکي حقانی شبکه چې امریکا ترهګریزه ډله ګرځولې د دې غړو دغه ښځه او خاوند له کابل سره نږدې تښتولی وو. ویل کېږي دغه وسلواله شبکه زرګونه وسلوال لري. امریکایي او افغان استخباراتي ادارې وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقانی شبکې ته د پاکستان په قبایلي سیمو کې له لسیزو راهیسې په آزادانه توګه د اوسېدو اجازه ورکړې، خو اسلام آباد دا اداوی ردوي. جلال الدین حقانی چې یاد شبکې جوړه کړې وه د 1970 په لسیزه کې د افغانستان دننه د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې مشهور شوی وو. په 2001 کال کې د 11 سپتمبر د ترهګریزو بریدونو وروسته چې کله د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په کابل کې د طالبانو رژیم وړنګولو، نو حقانی شبکه له طالبانو سره ملګری شوه. دریمه پوښتنه دا ده چې امریکایي کیتلن کولمن د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بویل او درې بچي څنګه را خوشی شول. نو پر دې اړه ای پی خبری اجانس لیکي کله چې یاد کورنۍ سره د دوی د تښتونکو له افغانستان پاکستان ته راوړېدل، نو د پاکستان کمانډو ځواکونو کاروای وکړه او دوی یې را خوشی کړل. کینیډایي چارواکي وایي چې دغه کسانو را خوشی کول لپاره یې پیسې نه دي ورکړي. لا هم نه ده معلومه چې پاکستاني ځواکونو د یاد کورنۍ د خوشی کول لپاره عملیات ولې ترسره کړل.
اوریدونکو د اسرار العالم مومن نا تاسو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د لیکنې تفصیل اوریدو. دا لیکنه د اسوسییټډ پریس ته د ایف پی نه مشال ریډیو تاسو اوري.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارٹ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
د بلوچستان د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د حکومت د هلو زلو له امله په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغو باندې کابو موندل شوی دی او امکان دی چې د میندو او پلرونو په کومک به ډېرې نورې ناروغۍ هم ختم شوي. دا خبرې پرون په کوټه کې د یوې غونډې پر مهال شوي دي چې تفصیل یې درته زموږ همکار ایوب تیرین وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوال ادارې یونیسف او ډبلیو ایچ او په مرسته په ماشومان کې د نون ناروغیانو د مخنیوي په اړه تیره ورځ په کوټه کې وغونډه وسوه. په غونډه کې صوبایي وزیر صحت د روغتیا د ځایي او نړیوالو ادارو چارواکو تر څنګ په ګڼ شمېر کې ډاکټرانو ګډون وکړی. وغونډې ته وویل شو چې د صوبایي حکومت د الوزلو په نتیجه کې د ماشومانو په ناروغیانو کې ډېر کمښت راغلی دی. په دې اړه نور حال د ماشومانو د روغتیا کارپور ډاکټر عبدالله سداسی راته بیان کړی.
دا غونډه په دې حق لده چې دا کم چې ډیسټریکټس دی دا ضلع دی کم چې دوی کارونه کوي دغه کارکردګي دغه جایزه اخیستل ټول ریکارډ کتل چې آیا کم چې دوی ته حکومت د بلوچستان فنډ ورکوي یا کم چې دوی ته فیسلټیز ورکوي هغه آیا دوی سم استعمال کړی دي کنه نه کړی چې دا موږ ګورو چې آیا په فیلډ کې څونه کشنان ته ویکسین رسیدلی دي.
پر دې مهال د اپشن ولسوالۍ د روغتیا افسر ډاکټر مقبول احمد کاکړ زیاته کړه که و ماشومان ته پر وخت باندې دغه ټکی ولګیږي نو د شری پولیو توره ته به په ډول د نورو ناروغیانو څخه ماشومان د همیش لپاره خوندي پته کېدای شي.
دا پروګرام چې دی دا د حفاظتي چکو لپاره چې موږ کم په هر کلی کې موږ جلا جلا داسې وکلو ته موږ ویکسینیټرز چې کم دی هغه ولاړ شي دورې په کلو کې اعلان وکړي بیا یو ځای د یو چا په کوټه کې کښېني بیا دورې هلته په کورو کې اعلان وکړي چې ته دا کښنیان تر یوه کاله پورې چې دی دا خپل کښنیان راوړي او دغه حفاظتي ټکې ور ولګوي دا ټایم د موږ سره د نو نه جوړۍ لپاره چې کم یو دی موږ و دا کښنیان ته ستنې ور لګوو د مور چې کښنی پیدا سو بیا تر یوه کاله پورې موږ دا حفاظتي ټکې ور لګوو.
دلته د روغتیا د چارواکو وینا وه چې د حکومت د الوزلو په نتیجه کې اوس د دغه ناروغیانو څخه د ماشومانو د مړینې کچه ډېره کمه سوې ده. په دې اړه به غوږ سو د روغتیا او صوبایي سکتر عصمت الله کاکړ ته.
دا پروګرام چې دی خاص کرکې د کښنیانو چې کوم بیماریانې دي چې موږ شرعي ورته وایو خاص کرکې د پولیو ده د نور نمونیا چې په بچانو کې لږه پیدا کېږي د وینې کمی ګردن تور بخار پلانا دا شان چې دی د پښتنو کې په یو حساب کې دا پریمنټیبل دي او موږ دا کم چې ویکسینیشن کوو دا بر وخت ویکسینیشن چې کم کښتن پیدا شي دا غزه د 15 سال پورې او بیا د پولیو غزه د 15 کال پورې کښتن ته ویکسینیشن او پولیو ډراپ ورکې نو دا بچان چې دی بیا سره کېږي نه نو نور نه جوړین کېږي.
شاغلی کاکړ د مندو پلرو څخه غوښتنه وکړه چې دوی دی په خپل سیمه کې د روغتیا د ځای مرکزو د لارې او ماشومان ته بیل څه ځنډه حفاظتي ټکي هارو مرو ولګوي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په بلوچستان کې د کرومایټ د قانونو مالکان تور لګوي چې د صوبی حکومت په کرومایټ لګیدلی ټیکس یا مالیه سیاته کړې ده. دوی په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال ویلي چې په کرومایټ د مالیه سیاتول قانوني سرغړونه ده. صوبی حکومت په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. تفصیل د یوب ترین په ریپورت کې اورو.
د مسلم باغ سره تړاو لرونکي د کرومایټ د قانون خاوندانو تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې په کرومایټ یا کورم باندې د حکومت لخوا اضافي ټکس یا مالیه غیر قانوني ده. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې قانون پوه اجی کبیر خان کاکړ ایډوکیټ وویل چې د پاکستان د اساسي قانون لاندې د بلوچستان صوبې قبایلي سیمې د ټیکس یا مالیه ورکولو څخه آزاد دي. د دې په مقابل کې صوبایي حکومت پر دوی باندې ټیکسونه نور زیات کړي دي چې له امله دوی د کورم و قانون بندولو ته اړ شوي دي.
مین اینڈ منرل ڈیولپمنٹ اتارٹیز داس دی کی د قانون تحت سیکشن دی اغه سی دی 149 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 دی باغه کی دا شی دی چې دمزه کی دننه سی کمی خزانی دی اغه د گورنمنٹ غدی خو لیکن بیا داس دی د پاکستان د خپل هاین ته 1973 کسٹم ټیکس نسته ویل ټیکس نسته ویلډینګ ټیکس نسته دا شان نسته.
پر دې محل په خپل وینا کې د کرم د کارو د خوندان د اتحاد مشر عبدالجبار کاکړ وویل چې په بلوچستان کې د وچکالی له امله د کښتو کرودې تر څنګ مالداری هم ختم شوې ده. اوس یوازې د خلکو د روزګار لوی ذریعہ کرومایټ پاته دی. پر هغه هم حکومت ورځ پر ورځ لوجستیکسونه زیاتوي
زموږ یو شی دی سیاغه کرومایټ دی دا کرومایټ موږ ته د ګورنمنت اف پاکستان په 1903 بیا کې یو دا ارتیکل 246 بیت یو دغه را کړی وو دا ټیکس پری دی پر دې ټیکسز نه وی لبه د مرغز خرنن د 1973 د عین فامالی زموږ صوبایي ګورنمنت ماته تی ادارې د ډی ایم ډی په نامه ده هغه کوي مخیو 75 پی ټیکس وو پر وټن کروم باندې دا 300 پی دی لګولې دي نو موږ دغه خلاف راپور سی وو درته
شاغلی کاکړ زیاته کړه کا حکومت دغه اضافي ټیکس یا مالی پریکړه سندلاسه برتوانه خسته نو دوی به د انصاف ته ترلاسه کولو لپاره د بلوچستان های کورټ دروازه وروټکوي په دې ترڅ کې مې څو ځله د مادن د صوبایي ادارې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم ایوب ترین مشالې ډیو کوټ
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبر ادا چې وقت پورې پاکستانی نه تصور کړي
ما سره په بازار کې خپل وای ګم رواني پولیس والا جزاغ ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
موږ ته دونه اجازه نشته موږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
منګه خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر کې کړو ورکې
د بلاست کلی موږ خپل دا چټکړي دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې
اریدونکو مشال ریډیو تاسو ته پرین ماسیګر د پیښور په کیوم سپورتس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیګ په نوم مقابله پیل شوې دي چې د اکتوبر تر 15 نیټې پورې به دوام ولري د غلوبو د پرانستي پر مهال د خیبر پختونخوا پخانی گورنر انجینیر شوکت الله او قبایلی لوبغاړو ویلي چې دا د لوبو د پرمختګ او نړۍ ته د قبایلی سیمو د خلکو په اړه د مثبت تصویر ښودلو لپاره مهم ګام دی تفصیل د فرهاد شنواری ناورو
په دې سیلم کې د قبایلی سیمو اف ارز نه 12 فوټبال ټیمونه برخه اخلي په دې کې د قبایلی سیمو فوټبال لوبغاړي قومي کچ لوبغاړي او نړیوال کچ لوبغاړي هم برخه اخلي د دغه لوبو پرانستا د سرحدي او قبایلی چارو وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه په دې موخه د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر او د فاټا اولمپیک اسوسییشن مشر انجینیر شوکت الله وویل
اولمپکس د امبریلا د لاندې د فاټا فوټبال سپر لیګ یو انیشیټیو اخیستی او په دې کې دا زمونږ کوشش و چې ډیرو ملکونو نه خلک راشي الکان راشي مختلف ټیمونو کې لوبې وکړي اوس فی الحال څلورو ملکونو نه کلاډیان راغلي هغوی زمونږ د فاټا په ټیمونو کې به د یو بل سره د لوبې کوي د دې دا میسج ورکول دي چې د فاټا الکان په هر میدان کې د مخکې تلو جوګ دي خو صرف او صرف هغې گایډنس غواړي لږ ډیر سپورټ غواړي کم چې زمونږ فاټا سیکرټریټ یا گورنر هاوس یا بل څوک دا نه ورکوي نو دا انیشیټیو مونږ په خپل اخیسته دي د غالب صاحب مشکورې ما هغې مونږ ټایم راک دلته خو مونږ هیچا ټایم را نه کړ راتلو په کار دا و چې گورنر صاحب هم په دې کې ډېر ښه ایساخشته و ټول ته موږ میسج هم کړیو کارډونه هم لیږلیو
د فوټبال په دې سیالیو کې شریک د دره دمخیلو عجب خان پردي فوټبال ټیم یو لوبغاړي محب الله پردي خپل احساسات صداسي شریک کړل
دا فاټا سپر لیگ شروع ده خا کافی خوشحالي ده مخله موله مخکې موله دومره فیسیلیټیز نو موجود اوس چې کوم د خو حالات لروته نو ان شاء الله چې امید ده چې مخکې وګرځو خا خوشحالی ټول علاقان ان شاء الله چې خا خوشحالی ده میچ مو وکړه د خیبر گرین نه پتینه کې مو وګټه او خا کافی تیارې علاقان کړه او خا گیمه پیش کړه ریفریشمنت لپاره او د مو چې کوم د قبایلی غو باندې کوم لا تیر شو غیر پر ادا بهترین قدم ده او مو د مشرانو شکر گزار یو چې مولا دوره خمه حال جوړ کړه
او د جمرود خیبر گرین ازمری فوټبال ټیم یو لوبغاړي زهیب وویل
دا د فاټا د ځوان کول لپاره ډېر ښه موقع پکې ملاويږي. ډېر ښه فرصت دی د فوټبال لپاره، مطلب داسې ایونټ ارنج کول پکار دي. زه اوه اتو کال نه فوټبال کوم، خو چې داسې ایونټس وي، غټ غټ ایونټونه وي، نو پلیئر ته مخکې وته بار اسانی شي او نېشنل لیول باندې بیا هغه اسانۍ سره ګیم کوي شي.
د دغه لوبو تابعیت د فاټا اولمپیک اسوسییشن او د فاټا فوټبال سپر لیگ چیئرمین شاهد خان شینواری کړی دا، او دغه سیالۍ به د اکتوبر 15 نیټې پورې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویپاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی به سروې واره او د غیرستو بیا جمهوریت خبرونه. خو اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه به د ګل ایاس نه وورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې د فوز بیان دی پر مشه د بیان ورکول نه ډډه وکړي. د جمعې په ماښام د کورونا چارو وفاقي وزیر حسن اقبال په بیان کې ویلي چې د پاکستان معیشت پیاوړی دی او غیر ذمہ وارانه بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته زیان رسولی شي. د جمعیت علما اسلام فیډرې تر سول لاندې د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس په پېښور ښار کې شروع شوی دی. د یاد ګوند اطلاعاتو سکتر عبدالجلیل جان رسنیو ته لیږلي خبر پاڼې کې ویلي چې د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس ته به د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د قبایلي سیمو مشران او د پارلمان استازي ویناګانې کوي. د بلوچستان د روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د حکومت د هلو ځلو له وجې په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغیو قابو موندل شوی دی. په دې لړ کې پرون په کوټه کې په ماشومانو کې د نوو ناروغو مخنیوي په اړه غونډه کې د صحت صوبایي وزیر، د روغتیا ځایي او نړیوالو ادارو چارواکو ګډون وکړ. هغه کینیډایي کورنۍ چې په کورمه قبایلي سیمه کې پاکستاني فوج له وسلوالو راخوشي کړی وو، ویلي دي چې د تختول کېدو وروسته وسلوالو د هغه یو ماشوم لور وژلې او په میرمنې جنسي تیری کړی وو. تیره شپه د کینیډا ټورانټو ښار ته رسیدو وروسته جوشوا بویال د خبري کانفرنس پر مهال ویل چې دغه کسانو خلاف د کاروایی وکړل شي چې په دې ناوړه پیښه کې ککړ ول. د شام په روکا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد وروستۍ جګړه روانه ده. دا خبره نن د شامي ډیموکراتیک فورس ویان مصطفی بالی کړي او ویلي دي چې د جګړه کېدی شي سو ساعته یا سو ورځې ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لپاره نوې ستراتیژي کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی. نوموړي پرون د ایران په اړه خپل پالیسۍ نوې پالیسۍ اعلان کړه. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پلان لري چې د نومبر په لومړۍ نیټه ایران ته سفر وکړي. نوموړی به په ایران کې د هغه هیواد او د آذربایجان ولسمشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړي. او پرون د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیگ په نوم د لوبو سیالۍ پیل شوې. دا لوبې به د اکتوبر 15 نیټې پورې دوام لري.
لاند خبرونه هم د ګلایاس نواری د لوریدونکو سوخت شوې دي. د 19 خبرونه سروې په نننې خبرونه کې را سره به نصیر اوان ملمنه ده. اغه د یو قسمه چترو یا پیراشوټ په ذریعہ په هوا کې دلوتو یا پیراګلایډر شبې سره تعلق لري. د خبرونه زم همکار ملیح مرزاده جوړ کړی. د اغه د قربانه ده راځي چې ورته غوښ شو.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپی خبره بینظیر اوان میلمنه ده. بینظیر د خیبر پختونخوا لومړی چینه ده چې پیراګلایډینګ کوي. هغه د خیبر پختونخوا کلتور محکمې او د لوبو یو شخصي کلب کې د پیراګلایډینګ د فروغ لپاره ټاکل شوې خاص سفیر ده. نن په پروگرام کې لبې نظیر سره خبرې کوو. آی ته په پروگرام کې ستړي مشي وایو. السلام علیکم بینظیر.
وعلیکم السلام.
څنګه یې تاسو بینظیر؟ خیر
زه ټیک ټاک یم. تاسو څنګه یې؟
بالکل ټیک ټاک بے نظیر. ډیره مهرباني چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې ساخ لې. تاسو په خبر کې پاتې کیږئ. تعلیم ما چرته نه حاصل کړی دی او اول باغ ته پوسنو کو بیا ورست تاسو پیراګلایډینګ تراشو.
ها جی، زه په خبر نه تعلق لرم او ما دلته نه ایڈورډز کالج نه MBA کړی دی او اخی نه پس پا and sciences na recently MS kare de den alawa HR professional in OU organization sara as HR professional serve kon or lab there is my interest de adventure sports ke no so time to time different activities ke hisab hum
matlab ta su khul talim mukammal kade de aw ta su us job am kawe var sari bi asta su de sports taraf ta hum khayal le ta tapos batas na dero khalko kadi kana chi aw jinai aw ta su lakad de nur season par de de adventure sports څنګه پامشو او بیا پیراګلایډینګ تاسو څنګه شروع کو آیا سم موخه وخاص څنګه
ډیر خلک مانه دا ته پوسټ کوي چې تاسو دونه ډیفرنٹ انټرست څنګه دي نو دغه دا خو هر شخص چې نیوی خپل شو کې ډیفرنٹ شیزونه کرا نو زما دا سه اکټیویټیز چې دي دې کې چې کم کې ایڈونچر سپورټس دی رافټینګ دی سکینګ یو دینه علاوه پیراګلایډینګ زما تکا بچپن دے سی جنہوں سے شوق دے لکر دا زما خوش قسمتی ہو چھے ماں تا ڈیفرنٹ مواقع ملاو چھے او ماں اگا اویل کرل نو او یو زما دا پرسپشن دے چھے لکا کم سوسائٹی نہ چھے مونگ بلاؤں کو نو زما دا خیال ہے چھے خلق بر مونگ تا ایکسپٹ نہ کئی چھے مونگ دا سی جنہوں سے صاف لوں خو زما یو دیر ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہو لکا ما دیر زیاد خلقوں نا پازیٹیو ریسپانس چھے دے اگر ریسیو کرل خلق دیر زیاد اپریشیٹ کرے
صحیح مطلب تا سو اے چھے اول تا سو دا سوچ کو چھے پتہ نشتا خلق بسوائی او دا خلق رد عمل بسنگی خو تا سو تا دیر مثبت رویہ دا خلق لا قاملہ وشوا تا سو ام کتلا او تا سو تجربہ وای چھے دا دیر مثبت دا نو سا سو دا تجربہ بغواڑو چھے دا اوریدن کو سرم شریکہ کے دا پیراگلائیڈنگ چھے دے دا پا آسانو ٹکو کے وی ستا او دے لپاره څه خاص ضرورت وی لکه تاسو بیا د موقع څنګه ملاو شو لکه په خبر کې چې او اهم جینې نو هغه په پیراګلایډینګ څنګه کوي
دا سو چې دا لاسټ ایئر دا سو شو چې دا ٹی سی کے پی چې دے دے کولابریشن کو یو پرائیویٹ کلب سره او هغه یو ایڈورٹیزمنٹ ورکل چې پیراگلائیڈنگ ایکٹیویٹی دے دلتا نو خار کی نو ما پکې رجسٹریشن وکړل او زما په دا خیال چې نور فیمیل هم پکې وی با او زه چې هلته لاړم نو ما ته پته ولګېد نو چې لکه زه یوازې یم جنو کو کې او نور ټول علاقان دي دی ایکټیویټی کې خو اگر ٹیم دا سے ہوگا نا چاہے وہ ماں دیر جات موٹیویٹ کرل چاہے تکول ایشے ہو یو رس چاہے دا سے ہو اگر ماں تا ٹریننگ راکو دا دی انسٹرکشن سے تاکہ بسنگا بریک ہو ہر چیز بسنگا استعمال آگے نور چیز ہونا چاہے ماں آپریٹ کرو نوگے پشان پیرا گلائیڈر چاہے دے دیکھے ہم بریک سی ہو تاسو تا وخی چاہے تاسو سنگا با ڈائریکشن چینج کے سنگا با لینڈنگ کے نو یو رس ماں ٹریننگ ہو نیکسٹ ڈے ماں نوخار کے پریکٹیکل وکړ نو یو کامیاب اٹم تو لکا ډیر انایکسپیکټډ او چې دیتا میډیم ډیر زیات بیا اپریشیټ وکړ نو زما د پاره لکه دا ډیر زیات خوشایند او چې خلک دونه اپریشیټ کوي
تاسو وی چې غیر متوقع طریقه باندې تاسو ته رد عمل ملاو شو خو تاسو وی چې اول چې تاسو ورلای نه باغ کلب کې ټول لکانونو لګ جېجک نو تاسو ته
ما ته جزک ہو ڈیفینیٹلی لکا زمون دا سیکل شو دے گا نا چھے جزک ہو لکا نارمل دے ہو زب داویم چھے زمون خلق دیر زیاد خدی اگو لکا دا شیف ریلائز کئی چھے مونگ تا فیمیل پرسپیکٹ ورکول پکار دے ہو لکا مونگ با فیمیل سنگا با ٹریٹ کرو نو لکا زمان دیر زیاد خواہ ایکسپیرینس ہو او لکا تول مار زمان دیر زیاد خیال ہو ما تا دیر زیاد موٹیویٹ کول چھے تاس تو کول ایشے
پا آسان و لفظنوں کے پیراگلائی سے پیراشوٹ بھی
یو پیرا گلائڈنگ ہی او دے کے چیری تاسو جہاز نہ نہ دا یو ماؤنٹین لکا ہائٹڈ پلیس ہی او اگین تاسو خپل پیرا گلائڈر چیری اگا پراپرلی اگا تاسو ہوا کے اگا کے لکا کے تسب اویل
پورا ہر سے درتا سامان فکس کیا درتا او لگئی کا نا پیراشوٹ صحیح صحیح
یس او تاسو دا لکا ونڈ ڈائریکشن بہ گورے او دینا پس تاسو رن کے او تاسو با ماؤنٹین سے دے اگے ٹاپ نہ بیا جمپ کے
خدغر دا پاس
نو کے سے دے تاسو نو اگے دا پاس تاسو چے سنگ جمپ کے نو بیا بتا سو ہوا کے خپل بیلنس با مینٹین کی او خپل ڈائریکشن بہ گورے او لکا دا سی کنا چے تاسو سره چے انسٹرکٹر ان اوغا پر ریڈیو باندے تاسو تا انسٹرکشنز ور کئی چے تاسو دے ڈائریکشن تا لار شے کا دے کے دیر جات رسک کم دے نو لکه گایډنس دی کې ډیر ضروری دی.
اول ځل چې تاسو د غر نټو په نو ساسو زړه څنګه درسیته لکه وار خطا وې؟
نه لکه دا ما لپاره ډیر عجیبه خبره وه کنه چې زه ډیر زیات ریلیکس هم او ما ډیر زیات انجوای وکړل کنه. کله چې ما ټوپ وهل نو هغه ټایم کې لکه ما د لږ ډیر هغه یاره چې خلک پکې غورځېدل او زخمي هم کېدل کنه غر د پاسه هلته ټیپ آف کول نه مخکې کنه.
بېنظیر ته پوس کوم لکه اول ځل چې څوک ټوپ وي کې دیش تاسو خو ریلیکس وې کنه تاسو ټیک وې خو که څوک پریشان شي لږ وار خطا شي نو بیا یې دپاره امنیتي بندوبست سم وي.
لکه داسې و چې دا ما چې کم وکړل کنه د سولو فلایټ و دې کې تاسو سره کس نه وي خو دې کې تاسو جوائنٹ فلائٹ سم کے دیشی تاسو سره یو بل قسم کے دیشی جگہ تاسو ته پراپر هغه کی کو التا دا سه او چې د یو ریسکیو ټیمز هو التا کې چې خدا نه خاصه حادثه پیش سی نو التا ریسکیو پراپر هی خو بیا هم لته یو ریسک خو پکېشتا کنه.
مې نسیر تاسو خو د پیراګلایډینګ خبرې وکړې او دا ایڈونچر سپورټس کې تاسو دلچسپی ده نو دا دلچسپی څنګه پیدا شو لکه آی تاسو ارد گرد خواوشا ماحول داسې وو که څنګه ستاسو کورنۍ خوا ته داسې څه ماحول یا ستاسو فیملی کې یا کورنۍ کې څوک داسې وو چې تاسو ورته کتل او شوق مه پیدا شو کنه دا اسې ستاسو مخکې نه
دا به دا چې لکه کور کې خو څوک هم داسې شوق نه لري پته نه څه ما کې دا شی کم ځای نه رالو او خلک ډېر زیات لکه دې کې حیرت شو کوي کنه چې څنګه لکه دا شیزونه چې دي نورمالي ګرلز نه پریفر کوي لکه پیراګلایډینګ وشو رافټینګ وسکینګ دا شیزونه چې دي زموږ سوسایټي کې زیات تر میلز کوي کنه خو زما عمدہ سے لکه شوق کې پی کې دا و چې کله اپورچونیټیز نه ملاوي د موږ ته خو اوس لکیلی دا سې دا چې ډیفرنٹ شیزونو کې موږ ته ټایم ټو ټایم مواقع ملاويږي. نو
خطا سو خو چې نو شهر کې نو خار کې داسې کلب دی کنه د دې پیراګلایډینګ د پاره تاسو بیا د رافټینګ او سکینګ هم کوي کنه نو رافټینګ چی هغه یو خاص داسې کیشته غونتی په تیزو بو کې او په سندونو کې خلک کوي کنه او سکینګ چې دین او بیا په واورو باندې کیږي نو دا غي د ټریننګ لپاره داسې کلب شته کنه دا هم په دې کلب کې د دې خودنه تاسو ته درکول کیږي.
خا دا رافټینګ چې دې د پاره خو یو بل کلب دی او پراپر ټرین کوي او هغه ډیفرنٹ سټپس کنه بیگنرز د پاره وذ د پاسیج اف ټایم چې دې هغه لیولز چې ڈفرنٹ کی گئی
کنا اور دون کی ٹیلی فون کرے دہی توار ورک
ملیا خور ارور دے ما عمران تنگی خور جانی خا خوئی کنا.
بالکل خیر مرورا ڈیرا مننا چے تاسو ٹیلی فون کرے دے
ملیا خور پروگرام دی اور ما لکہ دا خور نوول سیو ہرنا ٹو دا خو لکہ زنا دا پارا خو زبیرا کریان چو ما سماری نہ دا پارا سیو سڑا ہرنا ٹو کی نہ ڈیر خاص رڑ بلاری کنا
دا بد دوی نہ تپوسو کو کنا چے دوی سنگ احساس
کلا دی ٹو کول نہ سنگی زڑ سرا اغه سرا څومره ځان سره څومره اوس کړی و چې څنګه زه به روغه ځمکې ته ورسم کنه
د دې خو جواب مخکې دوی ورکو دوی وی چې زه مطمئن اومه
ملیا خوري لکه د نورو خیاند ته دا څه پیغام کوي لکه
زه خداوین چې دې کې د میل او فیمیل خبره نشته تاسو چې کې خپل ویل پاور یې کنه تاسو هر شي کولای شي دا تاسو خپل سوچ باندې ډیپند کوي فیمیلز ډیفینیټلی دې فیلډ ته هر فیلډ ته راغلي شي موږ سره زموږ پاکستان کے فیمل پائلٹ سمجھتا اور سکوبا ڈائیور مسٹر لگا ہر فیلڈ کے فیمل بھی خدا دا سے دا چتاسو اگو تبا اپرچونٹی با لگا پرووائڈ کے زمون کلچر کے دا سے دا چ خلق دیر زیاد دیشیز باندے فوکس کی چے نور خلق دا سوائی کنا نو زمون سوسائیٹی سپیسیفکلی زد کے پی خبر کوم نو دیر اپارا زمون فیمل سی بھی لگ زیاد شاعت دی نورونا زبدانا ویم کہ ہوں کہ ٹیلنٹ نشتا ٹیلنٹ دیر زیاد دے خو ہوں تا دا فیملی سپورٹ پکار دے زما پرسنل چکم کانٹیکٹ دی زما فرینڈز اور زما لکا ارد گرد چکم فیمل دی اگو تا ویم چتا سو دے فیل تراشے اور لکا زب اخپلا وارم چی زد دے پروفیشنل ٹریننگ لکا پروپر ایز ا پروفیشنل دے پیرا گلائیڈنگ تراشم اگا کو لگ شوق دا پارا او ما اکڑل خو لکا یو پروفیشنل کے او یو شوقین کس کے فرق ہی کنا تے دا دیر جات یو اغا او پلس پوائنٹ وچ مانا پس نو فیمیل زم دا اٹیمپٹ او کڑل
ہا یو اوریدن کے لرو
نام اللہ خبر کوں لکی مروت نا یو خوف دو باندې موږ فخر کوو چې د موږ خويندې هر میدان چې کومې دي هغه دومره بهترین کردار او موږ فخر په باندې کوو. پښتنه مې دا ده چې دې ته دا موټیویشن او دا سپورټ دا د پیرنټس له طرف نه ملاو ده.
هغه داسې ده چې زما موټیویشن چې دی هغه زما خپل مور دی. زما مور دی هغه پښتانه دی او لکه فیملی نه زما فادر چې دی هغه پښتانه نه دی او زما مور پښتانه دی. خو لکه دا زما لپاره ډېر ډفرنټ هغه و چې زما مور چې دی هغه ماته وویل چې هر شیز کې حساب وه لکه خپل خیال ساتلی شي نو هر شیز وکړه خپل هر شوق پورا کړه. نو اګین ما ډېر زیات سپورټ وکړل او اګین علاوه زما ورور چې دی هغه هر شیز کې لکه ماته وی چې او ته حساب اغستی شي او ته کولی شي کنه.
ساسو د مستقبل لپاره څه پلانونه دي او ټولو اوریدونکو ته به ستاسو د طرف نه څه پیغام وي؟
مستقبل لپاره زما یو شوق دی چې دی هغه دا چې زه اسکوبا ډایوینګ وکړم. لکه ما نه خلک ډېر زیات پوښتنه چې نیکسټ پلان څه دی نو زما پلان دا دی چې زه اسکوبا ډایوینګ لپاره پراپر ټریننګ اخلم. نور خلک چې دي نور هغو ته به زما عمده میسج یې چې ستاسو زندگی کې څه هم کوئ خو خپل ارد گرد چې کوم خلک دي هغو ته سپورټ ورکوئ. دا ډېر زیات امپورټنټ دی چې موږ سوسایټي کې یو بل ته سپورټ ورکړو هر شیز کې. څه چې زموږ لاس کې نو موږ بل
ډېره ډېره مهرباني بے نظیر روان تاسو سره خبرو ډېر خوند
وکړو.
مونږ امید کوو چې له بے نظیر روان سره به نن ستاسو دا خبرې خوښې شوې وي. په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نورې میلمنې راځي. د هغې د ژوند کار او هلو ځلو په اړه به ورسره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان. اوریدونکو سروې خبرونه مو تاسو ته وړاندې کوله. اوس وخت شوې دی د اونیزې خبرونې جمهوریت. دا خبرونه زموږ همکار پامیر ساحل ستاسو لپاره جوړه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
د پاکستان په مدرسو کې څه ډول اصلاحات اړین دي؟ د پاکستان علما کونسل په مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجسټرولو په اړه څه فکر لري؟ آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځۍ ته لار هواروي او که څنګه؟ همداراز د پاکستان سکولونو نصاب څنګه دی؟ د نصاب د ماشومانو پر ذهن څه اثر وي؟ د خیبر پښتونخوا په نصاب کې څه ډول بدلونونه پکار دي؟ په تاریخي ډول د سکولونو او مدرسو نصاب د سیاسي مقاصدو لپاره څنګه کارول شوی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
نن با په خبرونه کې واوري چې د مدرسو اصلاحاتو ترڅنګ د پاکستان د سکولونو په نصاب کې بل عموم او د خیبر پښتونخوا د ښوونځیو په نصاب کې بل خصوص کومو اصلاحاتو ته ضرورت دی. په دې لړ کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي. حافظ طاهر محمود اشرفي د پاکستان علما کونسل مشر دی. له لاهور له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال اشرفي وویل دی فکر نه کوي چې د پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت دی، خو که حکومت ته معلومات وي چې ځینې مدرسې له نورو هیوادونو پیسې ترلاسه کوي نو باید دا ورته په ګوته کړي.
میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تقریباً 90% مدارس تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں.
سما پر فکر دا پاکستان شاوخوا 90% مدرسے وار لمخہ رجسٹرڈ دی. مش فکر نہ کو چی پر مدرسو کی دا اصلاحات ضرورت ستا. ترکم چی دا مدرسو دا رجسٹریشن خبر دا نو آغا عمل روان دی. ہم داراز دا مدرسو محاسبہ ہم روان دا. مش دا کورنی چارو او دا مذہبی چارو لوزیرانو سر خبری کری دی او هغه تم ویلي چې حکومت دې هغه مدرسې په ګوته کړي چې پکې ترګری ته واده ورکول کېږي او ورته له نورو هیوادونو پیسې ورکول کېږي چې د دې کار مخنیوي وسی
او جہاں پر غیر ملکی فنڈنگ آتی ہے تاکہ اس کا مداوہ کیا جا سکے.
په پېښور کې د خیبر پختونخوا درسي کتابونو یا ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای. خوشحال خان خټک ویلی ول چې د ماشومان ذهن د یوې پاک او خالی پردې په څیر وي. پردې چې څوک هر څه لیکل وغواړي هغه د ماشومانو د ژوند ذهن او شخصیت برخه جوړیږي.
خوشحال بابا له پختون وختونو کې 300 کاله مخکې لا ویلي دي چې ماشوم ذهن چې کوم دی ماشوم هغه دا بالکل یو صفا سترا کاغذ په شان باندې دی. په دې باندې استاد چې څه لیکل غواړي هغه لیکل سړی پکولی شي. اوس د مدرسې نصاب د هغه د مکتب کوم نصاب چې دلته دی هغه کې یو وخت کې 2006 کې 2000 کې یو کوشش وشو هغه نصاب چې کوم هغه موږ راواخیست څه وخت چې ارمنس هغه کې موږ کوشش وکړو چې دغه موږ لګښت صاف کړو.
مروت تاریخي مثال ورکوي او وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد د جګړې پر وخت چې کتابونه چاپېدل نو په هغه کې داسې بدلونونه وشول چې زده کوونکي یې جنگ جګړې ته هڅول.
د افغانستان د انقلاب نه پس کومه دوره چې وا مثال پاسون وو جهاد وو هغه کې یو کوشش وشو چې هغه کې کومه نصاب او کتاب نصاب مخکې جوړ شي ورته کتاب شاته وي دوی کتابونه چې کوم ورته راوړل هغې کې دغه کتابونه د پاکستان کمشنری کوم چاپ کړی وو د افغان کمشنریټ د افغان مهاجرینو دپاره او کا مدرسې پاره وو کا د مکتب پاره وو دواړو پاره چې کوم کتابونه لکم شیونه چې دغه کېدل هغه کې حساب وو کاغه د مشرطي علوم کتاب وو کاغه د انګلیسي کتاب وو کاغه د پښتو کتاب وو هغه ټول د شیونه تعویدل لکه چې زه سوچ وکوم چې یاره یو خو تنگ نظری وي یو ډېر زیات تنگ نظری وي.
ډاکټر فضل رحیم مروت وای د په یو کتاب کې یو څه لوستي ول هغه له وسلوالې مبارزې یا جهاد سره تړل شوی ول.
لکه مثال یو سبق چرته د چادر باره کې د چادر لا د کمبلې فائدې لیکلې وي هغه کې هغه یو لکه هغه نه تپوس کوي کدي وایي کدي ته چرته روانې هغه ورته وایي چې زه خو جهاد ته روان یم ښه د چادر سپاره وړې د کمبل سپاره وړې ورته وایي چې دا خو چې کوم دی دا په سړی په ځمکه باندې خورولی شي دی کې سړی په یخنۍ نه پټېدلی شي دی باندې سړی مخ صفا کولی شي دی باندې دا شی کولی شي دا شی کولی شي بیا وتي چې بیا د جهاد چې کوم د تا چا خلاف کوي او ته وایي چې د شوروي اتحاد خلاف یې کوم او د خلکو پرچم لکه مطلب مې دا دی چې د خلکو پرچم ما نوم پورې پکې اخیستی شوی.
اوریدونکو په تېره خپرونه کې تاسو د پاکستان د مدرسو بیلابیلو تنظیمونو په اړه واورېدل. ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دا بیلابیل تنظیمونه په فرقه ییز فکر ولاړ دي او دا چې په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې مدرسې او نور سکولونه له یو بل سره په متضاد حالت کې وجود لري.
پرابلم دلته دا دی زمونږ هیواد کې چې دا شی ډېر زوړ تضاد را روان دی د مکتب او د مدرسې هغه وخت کې چې دا تضاد کوم پټه باندې وو لا جهاد لا دغه شیونه چې کوم وو د افغانستان او د ایران انقلاب سره دا عملي شکل تراله دغه په کتابونو کې خو کیسې وي خوږې خبرې وي هغې وي خو صرفه د ګټې خبره نه وه پکې عموما په خلکو د هغه خبره کوله د جنګ بدر جنګ وه د نورو جنګونو چې کوم په هغه کې شوي هند کې شوي ده چې چېرته هغه بیا هغه عموما به دا خبره کوله چې بیا موږ سره دلته دا وشو دا وشو دا وشو مطلب د یو جنګ ګټلی نه وو مرکزي هغې ته پرېږده چې دوی دغه شی کنټرول کړي چې یاره پیسې کومې ورته راځي لاسي حساب کتاب یې چې کوم دی که دې ته راشي ولې چې دلته چې کوم دا اسلام مدرسې چې دي عموما د دې هغه چې دی نصاب دا په یو هغه باندې نه دی ولاړه د مختلفې هغه دي فرقو کې دومره زیاتې فرقې دي د هرې فرقې بیل بیل ځانته یو یو بورډ خپل ځانته یو بورډ جوړ کړی دی هغه بورډ دی بس دغه شانته شته چې کوم کې د عصري علوم هم شته او د نورو علوم شته خو بیا هم دا فرقه واریت چې کوم دی لکه مثال سنی شیعه د وندی بریلوي فلانکی د جماعت اسلامي او د فضل الرحمن والا بیا هغه کې بیا نه نورو فرقې بیا هغه کې نوره مطلب د اسماعیلانو والا خپلې دي.
په پاکستان کې پر مدرسو د سخت دریځه فکر خپرولو تور پورې کیږي. پوښتنه دا ده چې مذهبي سخت دریځي څه ته وایي؟ د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي د سخت دریځۍ معنا دا ده چې یو کس خپل فکر پر نورو تپي او خپل فکر ورته سم ښکاري.
انتها پسندي یا سخت دریځي خو سخت دریځي وي که هغه مذهبي وي او که غیر مذهبي. خو څه چې مذهبي سخت دریځي ویل کېږي هغه دا ده چې خلک د مذهب په نوم خپل فکر پر نورو وتپي یا تپل غواړي یا یوازې خپل سوچ ورته سم او وروستی یا اخیری ښکاري نو هغو ته سخت دریځه ویل کېږي. خو تاسې که پاکستان ته وګورئ نو دلته خو سیاسي سخت دریځي هم سته. په نورو معاملو کې هم انتها پسندي سته. زما په فکر په تیرو لسو یا دولس کلونو کې دلته د مکالمې او خبرو اترو ماحول کم سوی دی چې دا ډېر د خفګان او پریشانی خبره ده.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو د خیبر پښتونخوا نصابي بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت او په تېره خپرونه کې تاسې د یو دینی عالم له خولې واورېدل چې په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو نصابونه د سیاسي مقاصدو لپاره جوړ کړل شوي ول. آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځه فکر خپروي او که څنګه؟ د پاکستان علما کونسل مشر طاهر محمود اشرفي وایي دا سمه نه ده. د دغه خبره دای هم له مدرسې فارغ شوی.
نه بالکل ایسی بات نہیں ہے، میں بھی اسی مدرسے کا پڑا ہوا ہوں.
نہ بالکل داسې نه ده، زه هم له مدرسې فارغ شوم. زما په فکر د مدرسو د نصاب لوستونکي ډیر مهم کسان دا وخت په پاکستان کې د مسلکونو او مذهبونو ترمنز د مکالمه پاړه کار کوي. نو زما په خیال دا خبره هیڅ سمانه ده چې زموږ مدرسې د سختري ز فکر په خبرولو کې مصروف دي. دا رښتیا نه دي،
مې نه سمجھتم چې کوئی بات حقیقت هو سکتی
ہے. که مدرسې سختري ز فکر نه خبروي نو دا تور ولې ور باندې پوری کیږي. اشرفي وايي دوی حکومت ته ویلي چې په وسلوالو یا سختري ز نظریاتي فعالیتونو کې ښکېل مدرسې دی ورته په ګوته کړی، او که ور باندې پوری شوی تورونه ثابت شول نو دوی بل حکومت سره ودرېږي.
هم یہی کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس اس معاملے میں کوئی شواہد ہیں تو حکومت وہ شواہد پیش کر دے.
مش خو هم دا وایو چې په دې لړ کې که حکومت ثبوتونه لري نو وړاندې دکړي چې دا سلسله تل تر تله ختمه سي. موږ دا خبره د کورنۍ چارو وزیر ته هم کړي، د مذهبي چارو وزیر ته هم، او د وزیر اعظم دفتر ته هم کړي چې د کومو مدرسو پاړه چې د دوی سره شواهد وي هغه دی وړاندې کړي. که شواهد پرښتا ولاړ ول نو بیا به موږ د حکومت سره ودرې شو. موږ هم غواړو چې په هیواد کې امن وي، سکون یا آرامي وي، په هیواد کې د وحشت او ترهی پاچهی نه وي، او په دې لړ کې موږ خپل ځیلي تنظیمونو تحفظ مدارس دینیه او وفاق المساجد پاکستان ته یو لس نکاتي اخلاقي ضابطه ورکړې ده چې پکې موږ دې ټولو خبرو ته توجه ورکړي.
بس نکات کا ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں.
طاہر اشرفی زیاتوی مدرسہ سخت دریزی نہ پیدا کوي، بلکہ د پاکستان په ټولنه کې سخت دریزی موجود ده، او دا چې د سخت دریزی د ختمولو لپاره باید ټول کار وکړي.
هر جگہ ہے، مدرسہ پیدا نہیں کرتا ہے
سخت دریزی، هر ځای ستا مدرسې نه پیدا کوي. دا زموږ د ټولنې یو ناروغي ده. سخت دریزی په ټوله معاشره کې ده، نو له ټوله معاشره د دې مرض ختمولو لپاره باید کار وسی، او دا یوازې د علماو، د مدرسې استادانو، امامانو، خدیبانو یا مذهبي ګوندونو کار نه دی، بلکې د ټولنې ټولې برخې باید د دې د ختمولو لپاره کار وکړي.
اوریدونکو، د مدرسې د نصاب خبره خو وشوه، اوس د سکول نصاب موضوع ته راځو. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو په نصاب کې بدلونونه راوستي ول. تر دې وروسته چې په 2013 زیږیز کال کې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت جوړ شو، نو د تیر حکومت نصابي بدلونونه یې لری کړل. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بورډ له پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت هم پوښتنه وکړه چې آیا په نصاب کې ژر ژر بدلونونه ګټه رسوي او که تاوان، او دا چې دوی څه ډول بدلونونه کړي ول. مروت وایي د نصاب بیا بیا او ژر ژر بدلون تاوان رسوي، او دا چې دوی ډیر واړه بدلونونه کړي ول او مخه یې دا و چې د انسانیت ذهنیت عام کړي.
ما په حساب سره خدا تاوان رسوي او موږ چې کوم بدلون راوسته، او هغه رښتیا خبره ده، هغه د تاوان په هغه باندې نه و. لکه زه ډېر ورکوټه مثال در کوم، ایکس چې کوم دی ماشومانو لپاره، ایکس هغه ای بی سی ڈی کې ایکس چې کوم دی، هغه هغه وه کرسمس کی و سره جوړه وه. هغه وه دې ته ته سوچ وکړه چې پاکستان کې څو فیصده مطلب دا ده دلته عیسایان دي، بیا په دنیا کې کوم خلکو سره تا تګ را تګ دی. مقصد دا دی چې کرسمس سره خو به پېژني که نه، ماشوم لکه ایکس سره ایکس سره یو جوړېدلی شي، یو سره دغه دی دوی هغه شی ورنه لرې کړه. اوس تم دې داسې ورکوچې چې ته وګوره، لا بیا انګریزي کې ته چې کوم د تا لیکلي چې ګوډ مارننګ، لا ګوډ ایوننګ، دا په دوی باندې خنه راته اوسه. انګریزي کې به ته څه وایې چې ګوډ مارننګ، السلام علیکم، خو ستا ما سره کولی شو کېدی شي چې اسلامي هېوادو کې څوک که په ژبانه سره پوهېږي چې انګریزي وایي، هغه به سلام سره وکړي، په بدل کې به څه ورسره کوي.
مروت وایي ده چې په نصاب کې کوم بدلونونه کړي ول، هغه د ټولو د شمولیت په اصل ولاړ ول. په بل معنا دوی پرته د مذهب له توپیره او پرته د جنس له توپیره ټول خلک د انسانیت پر اساس یو ډول بلل، او همدا خبره یې په نصاب کې ماشومانو ته خودله.
پاکستان کې چې څوک دی، هغه چې څوک کم مذهب دی، کم ژبې وال دی، هغه پاکستان شهري دی. چې لکه عیسایان دي، لا شانت نور نور کسان دي، په هغه باندې ورته پل. مقصد دا دی چې دا خو ته د خپل په ټولنه کې ته خپل هغه کې توپیر راولی، هغه کې خپله تفریحتون راولی، هغه کې ته خلکو ته دا ښیي چې زه تر باندې لازبره یم. بیا دغه شانته مطلب د ځنه مزانین منګه و ماشوموالي کې هم وور کې، لکه اوس مثال هیلن کیلر کې کم دی. هیلن کیلر خبرونه په حال کې مشهور مضمون دی، هغه و پکې. څه نور داسې څه غیر اسلامي څیزونه نه و پکې. او بل هغه دی د ښځې او د نر، د ښځې د نر لکه ماشوم جنتی او هلک په منځ کې چې کوم تفریق ته کې، هغه تفریق هم په خپله باندې یو بیلنس په هغه کې یو بیلنس په کار دی. ځکه چې ما د هغه تصور دی سړی بس د نصاب هغه دا دی چې ښه انسان راوځي، ښه شاعري ونه راوځي، چې هغه
شریعت دے اصول باندې پوی وی سیویکس اصول پوی وی او بنړی پارا هغه د ګوندانو پارا هغه د خپل هیواد پارا خې انسان ثابت شي.
ل ډاکټر فضل رحیم مروته می پښتنه وکړه چې آیا نصابی اصلاحات زیات ضروری دي کنه د ټول پاکستان په کچ په تعلیمی نظام کې لوی بدلون ته اړتیا ده. مروت وایي تعلیمی پالیسی اول راځي او بیا په نصاب کې بدلون. دی وایي د خو ساینس پوهانو او عالمانو د پیدا کولو لپاره باید حکومت د ساینس لپاره بیله بودیجه یا بجټ ولري.
نصاب خو تعلیمی پالیسی نه شروع کیږي او تعلیمی پالیسی نه علاوه به زه به یو بل شی تاسو ته ووایم. ما خپله تجربه دا شوې وه چې ما هغه سره زمونږ پاکستانی ساینسدان چې وکتا یادېږي ډاکټر سلام چې کوم نوبل لایریټ دی هغه دغه خاورې پیداوار کلیوال سړی و هغه سره ما ملاقات شي او په هغه کې په مالیشیا ما ته وویل چې ما ډاکټر مهاتیر محمد نه چې وظیفه مو په هغه وخت د مالیشیا نه تپوس وکړو آیا دا ساینسي پرمختګ د پارکۍ دپاره په خپل بودیجې یا خپل بجټ کې څه پیسې ایښي دي که نه. ویچ ډاکټر مهاتیر محمد راته وویل چې ما خو دغه شي ته خیال دی ورای زموږ خو انډسټریل ډیولپمنټ لکه د خانداري او انډسټري دپاره همدغه سامان دپاره مستند دپاره م وښ ما پیسې ایښي دي او د ساینسي وي هغه پاره ما سوچ نه دی په دې باندې چېرته کړی. ویچ ما ورته ویل چې بیا تا سوچ نه دی په کړی چې تا څنګه یغه توقع لري چې ساینسي
د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت زیاتوي بل خبر دا ده چې په نصاب کې باید د پښتنو نومیالیو شخصیتونو ته ځای ورکړل شي او هغه خپل کړل شي ځکه چې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له دور سره د تګ او پرمختګ لپاره دا ضروری ده.
اوس په دغه معنا زمونږ تعلیمي پالیسی زمونږ ترقی چې کوم دی لا مونږ هغه خلک اون کول دي خپلول دي آیا مونږ هغه خلک خپلو کنه. لکه مثال به زه درکړم آیا ملاله زه خپلومه که نه، زه ډاکټر سلام خپلومه که نه، زه محمود طرزي خپلومه که نه، زه جمال الدین افغاني خپلومه که نه. مقصد دا دی چې موږ خو خپل خلک خپلو نه، بلکې اولې موږ وځغلو خپل وخت باندې هغه موږ ځغلولي یم خپل هېواد نه یې وځغلو. بیا که مړ شه بیا کېدای شي